د حضرت یشیا نبی کتاب پنځم باب د انګورو د باغ سندره. راځئ چې زه د خپل محبوب د پاره سندره وایم. دا زما د دوست او داغه د انګورو د باغ سندره ده. زما د دوست د انګورو یو باغ و چې دا باغ په یوه زرخیزه غونډۍ باندې و. هغه ځمکه اوکه نستا او د هغې نه کاڼي صفا کړل. هغه د بهترینو انګورو بوټي وکرل او د دې باغ په منځ کې د حفاظت د پاره د څوکیدارۍ یو برج جوړ کړ. هغه د انګورو نه د رس ویستلو د پاره د کاڼي نه لنګرۍ جوړه کړه. هغه د خو انګورو د پخېدو انتظار وکړ. خو چې کله انګور پاخه شول نو هغه ټول تراوو. نو اوس ای د یروشلم او د یهوده اوسیدونکو خلکو، زما او زما د انګورو د باغ په منځ کې فیصله وکړئ. داسې سشته چې ما د دې باغ د پاره نوی کړی. نو بیا چې ما د دې باغ نه د خوږو انګورو توقع ساتله نو دې تراوه ولې ونیول؟ نو زه به استاسو ته ووایم چې زه به د دې خپل باغ سره څه کوم. د دې نه ګیر چاپیره چې کوم باړ دی هغه به ترې ناخوا کړم. د دې د حفاظت دیوالونه به راوغورځوم او ځناور به ور پرېږدم چې وی خوري او د خپو لاندې کی. زه به د هغې ځمکه شاړه کړم. نه به په بوټو کې کینچی کیږي او نه به ورته ګوټ کیږي. هلته بازغی او مرکونډۍ زرغونې شي. زه به وریځې هم منع کړم چې په دې باندې باران نه ورئ. د اسرائیل قوم د مالک خدای رب الافواج د انګورو باغ دی او د یهودا خلک د انګورو هغه بوټی دی چې هغه په خوشحالۍ کرلی دی. د هغه د دینه تمه وه چې انصاف به کوي. خو په ځای د دې هغې ظلمونه کول. هغه ته نه د صداقت تمه لرله. خو په ځای د دې هغه د جړا چغې واورېدې. د بدو عملونو د پاره عدالت. په تاسو افسوس، تاسو نور نور کورونه او پټي اخلی خو په آخر کې به د نورو خلکو د پاره ځای پاتې نشي او صرف تاسو به په هغه ملک کې اوسېږئ. ما اورېدلی دي چې مالک خدای رب الافواج قسم خوړلی دی چې یقینا چې د ډیرو کورونو نه به کنډرې جوړې شي او په دې غټو او ښایسته کورونو کې به هیڅوک نه اوسیږي. په شل جریبه ځمکه باندې چې کم د انګورو باغ کرلی شوي وي نو هغه به صرف 2 لیټره مې پیدا کوي. 160 کیلو تخم به صرف 14 کیلو غله پیدا کوي. په تاسو افسوس، څوک چې سحر وختي پاسه او په شراب اسکلو باندې شروع کې او په ماښام کې تر ناوخته پورې میس کې او ځانونه نشه کوي، ستاسو په محفلونو کې تاسو سره رباب، بنجو، تمبلونه، شپېلې او میوې، دا خو ستاسو په خیال کې هم ناراضي چې مالک خدای څه کوي او څه چې هغه کوي نو تاسو د هغې لحاظ نه کوئ. نو ځکه زما قوم به د خپلې ناپوهۍ له وجې جلاوطن کړی شي، ستاسو مشران به د لوګې نه مړه شي او ستاسو عوام به د تندې نه مړه شي. تورو خاورو هغې ته خپله خوله کولو نیولې ده د پاره د دې چې د یروشلم غټ خلک او عوام مست او شور جوړونکي خلک به ژوندي تیر کی. هر یو کس به سپکړی شي او څوک چې مغرور وي نو هغې ټول به جزان کړی شي. خو مالک خدای رب الافواج د خپل لویې اظهار د هغه کار په کولو سره کوي چې کم د انصاف وي او د خدای پاک راستی به د هغه د پاکوالي سرګندونه کوي. د خار په کنډرو کې به ګډوري واښه خوري او د چیلو بچو ته به پکې د سرنځ مکه ملاویږي. په تاسو افسوس، څوک چې د شګې مزی پورې خپل ګناهونه راکاږي او څوک چې د غویانو د ګاډۍ په شان خپله بدملی ځان پسې راکاږي. تاسو وایه مالک خدای دې زر زر خپل کارو کی چې موږ دا وګورو او چې د بنی اسرائیلو مقدس ذات کومه منصوبه جوړه کړې ده هغه دې زر سرته ورسی چې موږ ته د هغې پته ولګي. په تاسو افسوس دی، تاسو بدو ته خو وایه او خو ته بد وایه. تاسو تیار نه رڼا جوړوئ او د رڼا نه تیاره جوړوئ. کم سیس چې تریخ وي نو دا غی نه خوګ جوړوي او چې کم خوګ وی نو دا غی نه تریخ جوړوي. په تاسو افسوس دی, ستاسو خیال دا وی چې تاسو عقل من یې او خپل ځان ډیر زیات خيار غنه. په تاسو افسوس دی, د مایو په سکولو کې هو تاسو ډیر تکړه یې او د شرابو په ګډولو کې تاسو خزوانی خایې, خو د رشوت په وجه تاسو مجرمان زاده وې او د بی ګناه خلکو حقونه خوره. نو اوس لکه څنګه چې خسنی او وچ واخه ټسیږي او په اور کې ایری کیږي, نو داسې ستاسو جړې به رستی شي او ستاسو غوټې به وچ شي او هوا به یوسی. دا ځکه چې تاسو د مالک خدای د رب الافواج شریعت رد کړی دی او د بنی اسرائیلو د مقدس ذات حکم تم سپک کتلی دی. نو ځکه مالک خدای خپل خلکو ته سخت پکاهر دی او خپل لاس اوچت کړی دی چې هغې له سزا ورکي. غرونه به وخوځېږي او چې څوک مړه شي نو د هغې لاشونه به په کوڅو کې د ګن په شان پاتې شي. خو د مالک خدای غصه به بیا هم نه وي سړه شوې او هغه به د سزا دپاره لاس اوچت کړی وي. هغه به یو لرې قوم ته د راغوښتلو دپاره اشاره وکړي, هغه هغې ته شپېلی ووهي چې د دنیا د لرې سر نه راشي او هغې زر زر او په منډه منډه راشي. د هغې یو کس په هم نه ستړی کیږي او نه به تیندکونه خوري, نه به هغې د خوب دپاره ودرېږي او نه د آرام دپاره, نه به هغې ملا بنس پړي او نه به هغې د خپل پیزار ته سمې پرانه ځي. د هغې غشي به تېره وي او د هغې لیندې به د ویشتلو دپاره تیاری وي. د هغې د آسونو د نالونو نه به بسر کې الوزي او د هغې د جنګي ګاډو پایې به د هوا په شان تاویږي. هغې د ازمرو په شان غړمبېږي, د داسې ازمرو په شان غړمبېږي چې خپه ځوانۍ کې وي. هغې غړمبار سره خپل ښکار رونیسي او یو خوا ته وړي او هیڅوک هم نه وي چې یتې نه خلاص کړي. په دغه روز به هغې په خپل دشمن باندې وغړمبېږي داسې لکه چې د سمندر چپې شور کوي. که څوک هغه مل ته وګوري نو صرف تیارې او مصیبتونه به ورته ښکاري او د وریاځې د خورېدو په وجه به رڼا په تیارې بدله شي.